سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیارد ډالره کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
یو ډله افغان خبریالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستانه یې وباسي. په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده دا څه جوړ کړي. بعض خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفه وي. بعض خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې وخت له طالبانو را وروسته تر سلو زیات د داسې وژنو په اړه ریپورټونه ترلاسه کړي دي چې پرته له محاکمې وژنې دي. د هنګري چارواکي وایي د سربیا پولي ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې وطنه پکې وژل شوی. او ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړل چې د ایران د ملامت خودل لپاره فشار راوړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مرستیالي ندا الناشف نن وویل چې د طالبانو د واک تر رسیدو راهیسي داسې موثق تورونه موجود دي چې لږ تر لږه سل کسان له محاکمې پرته په افغانستان کې وژل شوي دي. دا نوموړي په وینا ډیر له دوی څخه د طالبانو لخوا وشل شوی. میرمن ناشف چې نن د بشري حقوقو د سازمان په غونډه کې وبخې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې څرګندونه کولې، وویل چې طالبان سربیره پر دې چې عمومي بخنه اعلان کړې ده، بیا هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دا ډول وژنو په اړه د اداره اندېښنه لري. نو مولې زیاته کړه چې د اگست او نومبر په میاشتو کې دوی ته داسې باوري تورونه په لاس ورغلي دي چې د پوخانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په افغانستان کې وژل شوی یا نادرکه شوی دي. د میرمن ناشف په وینا طالبان لږ تر لږه د دواوی تنو د قتل مسول ګڼل شوی. د طالبانو وایندویانو تر اوسه پورې په دې اړه د ازادي رادیو وختنې ته ځواب نه دی ویلی، او خو تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار د سازمان هغه ریپورت رد کړی و چې په څلورو ولایتونو کې د طالبانو سره تړلي وسلوال د لږ تر لږه سل پخانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ورکولو او یا ادامونو تورن کړی و. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلې او دوه نورې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. د دې وزارت د ویان رستیال عقل ګل اعظم وایي دا ماین د ټانکی لوګر په سیمه کې د سړک د غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د تېرې جمعې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې دوه جلا چاودنې شوي وې چې دوه ملکیان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي و. د جمعې د ورځې د چاودنو مسؤلیت د داعش د خراسان څنګ د هنګری چارواکي وایي د سربیا پولي ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې وطنه پکې وژل شوی او څلور نور پکې ټپیان شوی. پولیس وایي پیښه پرون ناوخته د مراهلوم په نوم یو کلی کې ورسره راغی رامنځته شو چې موټر چلوونکی د پولیسو لخوا د ودرېدو امر ته ونه درید او هڅه یې وکړه چې په ډېر سرعت وتښتي. موټر چې تر لسو زیات کډوال پکې سپاره وو د سربیا نمبر پلیټ یې درلود او له یو کور سره تر ټکر وروسته چپه شوی. اروپایي چارواکي وایي دغه کډوالو شمیر د بالکان چې د بالکان له لویدیځو هیوادونو اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني توګه ورزي سکل دوه چنده شوی دی. ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل لړخونه تورن کړي چې په وینا یې د ایران د ملامت خودلو لپاره ټینګار کوي. دا وروسته لاغې ده چې د ایران سره د دې اټومي تړون د بیا ژوندي کولو په روانو خبرو کې ښکېلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوي وړاندیزونه مطرح کړي دي. د دوی په وینا دا وړاندیزونه له تړون سره اړخ نه لګي. دا ایران د مرکچی پلاوی مشر په خپل ټویټر لیکلی چې یو شمیر خکیل لوري د رښتینې ډیپلوماسۍ پر ځای د په وینا د ملامت خودلو پر عادت ټینګار کوي. تر دې مخکې د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو په یو شریک بیان کې ویلي وو د ایران له هغه نو وړاندیزونو سره مخ ته چې له تړون سره اړخ نه لګي او د خبرو قیمتي وخت له لاسه اوسي. ویل شوي چې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره په روانو خبرو کې تر اوسه څرګند پرمختګ نه دی شوی. دا خبرې له 15 میاشتنی ځن وروسته د نومبر د میاشتې په 9 نیټه د ایران، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ترمنځ د اترش په پلازمینه ویانا کې پیل شوی. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دې خبرو کې غیر مستقیمه ونډه لري. او په دنمارک او ناروی کې روغتیایي چارواکو وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به په دغو هیوادونو کې د کرونا ډېرې پیښې د دې وایرس د نوې بڼې اومیکرون وي. د برتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 30 ساعتونو پورې به په لندن کې د وایرس دغه نوې بڼه ډېره خپره شي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. په دې خبرونه کې ز احمد تکل قدر منوریدونکو ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. سپینه مړې د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادي دوه په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا زیرمې به ازادي نه کړي. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکي بیګا هغه درې مهم دلایل یاد کړل چې د هغو په خاطر د دې په وینا طالبانو ته دا پیسې نه ورکول کیږي. د په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه وروستۍ مرکه کې پر متحد ایالاتونو غږ وکړ چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادي کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادیدو په اړه طالبانو ته د امریکا نه هیله کوونکې جواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادیدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلی موضوع بولی او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنساکي پرون خپل خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په جواب کې وویل
یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یو ډیره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوسییټډ پریس سره خپل مرکه کې چې پرون خبره شو امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پریږدي.
امریکا سره او لوټول نړۍ سره د خورو وابطو اعلان کړی دی چې غواړي د چې دوی افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبرې مهم دي او بابیزن شي ګڼل کېده. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جنساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یو مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کېږي. او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمې نیخ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارد بانکي زیرمې کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحا کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19مه یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافی کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندۍ په 6مه اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپل مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو لخوا مصرفيږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. تر هغه لري سره مبارزه د یو ټولګډونو حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې لا طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغان خبريالانو یو اصل کسي زړه له اروپای ټولنې او کاناډا غواړي چې دوی له افغانستان وباسي. د خبريالانو د اروپای او امریکایي هیوادونو د مشرانو په نوم په یو سرخلاص لیک کې چې یوه کاپی ازادي راډیو هم ترلاسه کړې ویلي دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په افغانستان کې پټ ګرځي او برخلیک یې نه دی معلوم. که څه هم د هیوادونو تر اوسه د خبریالانو ته ځواب نه دی ورکړی، خو د افغانستان د خبریالانو ټولنه وایي نړیوال د افغان خبریالانو د خوندیتوب او د رسنیو او بیان د ازادۍ په برخه کې مسؤلیت لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خبريالانو یوې ډلې د جرمني، فرانسې او کاناډا مشرانو ته د یو سرخلاص لیک په واسطه غوښتنه کړې چې دوی د ورسره مخ له شدید امنیتي ګواښونو وژغوري او له افغانستانه د خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي چې دوی د اروپای ټولنې د ژورنالیستانو ملي ټولنې اس ان جی او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی ادارو لخوا تایید شوي لیکونه هم لري چې امنیتي ګواښونو سره مخ او اړتیا ده چې باید زر تر زره له افغانستانه امن هیوادونو ته انتقال سي. دغه لیک چې د خبريالانو د غیډلې ازادي راډیو ته هم راستولای پکې دا هم لیکل شوی چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خبريالانو وهل جبول، سپکاوی او ان ځینو نامعلوم سیمو ته بیول زیات شوی دي. د دغه سلکسي سي خبريالانو لډلې څو تنوې د خپل اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خپل کړو داندو لامل د ژوند له سختو حالاتو سره مخ دي. نظیفه احمدی او علي سجاد مولایي وویل
ما بیشتر از 100 خبرنگار در افغانستان
موږ لسل و زیات افغان خبریالان چې د اروپایي ټولنې د خبریالانو د عمومي استاز ولې له دفتر لیک لرو او هغه تاییدوي چې موږ له لوړ و امنیتي ګواښونو سره مخ یو. خو نن له افغانستانه د خبریالانو په نوم نور خلک وزي او له بعده مرغه موږ له تیرو څلورو میاشتو حت الله هم افغانستان کې پاتې یو او هیڅوک موږ ته پام نه کوي.
اوس وخت زموږ پر وړاندې امنیتي ستونزې ډېر شدید ده. موږ په دوامدار توګه خپل د اوسېدنې ځایونه بدلو چې لا تاپلاس ورته نشو. بلخ واغه خبريالان چې مخکې رسنوي سره کار کاوه اوس یې اکثره بیکاره دي. اقتصادي وضعیت هم ډیر بد دی. نو لا همدا عمل موږ ټول د تخلیه او بشري مرستو غوښتنې یو.
دا خبريالان داسې مهال له نړیوالو له افغانستانه د دوی پر استلو ټینګار او غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د څو خبريالانو د وهلو ډبولو، بندي کولو او نامعلوم سیمو ته د وړلو د اداګانو په اړه بیلابیل راپورونه خبر شوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. درې ورځې مخکې د کابل ټایمز خبري آژانس یو خبريال سید راشد کاشفي هم سخت وهل سبای و نوموړی ادعا کوي چې د طالب وسوالو له لوري د خبريالې د کار پر مهال ډبول سوای دی. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو په ټوله کې د دغه پرانیستي لیک او د خبريالانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالان یې بلال کریمی او احمد الله وسیق هم وپوښتل چې د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. بلخوا د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه هم تاییدوي چې دا مهال اکثره خبريالان له شدیدو امنیتي ګواښونو او بیلابیلو نورو ستونزو سره مخ دي چې باید نړیوال ورته پام وکړي. خو د دغه ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د خبريالانو د خوندیتوب او بیان ازادۍ ستونزه باید په بنسټیزه توګه حل سي تر څو په خبره یې خلک د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حقونو بې برخې نه سي.
افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې ستونزه او ګواښونه لکه د ټولو نه ډیره مهم اقتصادي ستونزه ده چې ځینې رسنۍ بندې شو او ځینې د بندېدو په حالت کې د خبريالان ډیری خپل کار له لاسه ورکړ. د اولنې میاشتو کې چې کله دا نظام تغییر راغی ډیر خبريالان ووهل شو او تکول شو.
دروان میلادی کال د اگست میاست ته لپینځل سمې ورسته لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن سول ل دغه هواد د بهرنیو ځواکونو د وټلو او د افغانانو د تخلي پر مهال په سلګونه خبر اعلان هم به له ویلو هیوادونو ته انتقال سول. وړاندې د خبر اعلانو د ملي او نړیوالو بنسټونو لوري د طالبانو تر واکمنې دوه ورسته څو ځلې د افغان خبر اعلانو او رسنیو پر کار بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د طالبانو لوري د بندیزونو پر لګولو اندېښنې مطرح سوي دي. خو طالبانو په تیره کې تل ویلي چې دوی به د اسلامي چوکاټ پر رڼا کې رسنیو کې د خبر اعلانو د کار لپاره منظم میکانیزم برابر کړي. د یک شمې په ورځ د خبر اعلانو د دفاع کمیټې او خپلواکو خبر اعلانو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2000 خزینه خبر اعلانو په تیرو څلورو میاشتو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې مخکې د خبر اعلانو ملي اتحادیې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څه باندې 80% خبر اعلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاته افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر 1300 ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوړلی. له نوموړي سره اسد الله لودین مرکه کړي چې په پایل کې هغه د خپل ستونزو په اړه وویل.
زمونږ د مضبوطي د پرهن کې د افغان نظامي محصولینو افسرانو د ګرانانو ټول شمیر سره په راتیاو پورې رسي. اوس مهال پورې موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده. هند حکومت د لوري شوی او نه د افغانستان د نوي نظام د لوري شوی ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې. هغوی زموږ حالات خپل سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زموږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. موږ سره یو څه خشونت څخه هم پولیس یې کار اخیستی. موږ ته یې فقط همدغه هومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ او خپل سفارت ته مراجعه وکړئ او هغوی ته مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې. هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول یو ځکه چې په پخوا نظام او هغه نظام موږ سپورټ کولو کې حمایه کولې. اوس هغه نظام د منځ ته تللی، موږ هم بیشتر نه وشته یو او تاسو سره هیڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپل امکاناتو څخه کار واخلئ. زموږ تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشو کولی. دا هغوی ځواب دی هر وخت موږ لپاره منفي یو.
تاسو ولې افغانستان ته راتک ته زړه نه کوي؟ امکانات نشته د راتک مو او کنه د راتک پاره مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن پازاش شته. د افغان نظام نه د پات زمونږ سر ته خطر ده. په افغانستان کې نړیوال میډیا کې یو راپور هم ده بخنې د نړیوال سازمان د لوري کوشش چې ساګي کې راغلي چې تیر وخت کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو تر کړه د اوسنی نوی نظام له لوري له کوره وشتل شوی دی او بې درک شوی یا وژل شوی دی چې د سبینه مندل شوی. دا ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړي. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. همدې له زمونږ سر ته د پیښ خطر لامل موږ نشو کولای چې بیرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغه سي بریدونو ښکار شوی وي؟ د طالبانو لراته ګرسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډیر زیات ملګری مونږ سره تماسونه نیسي. دا هغه نورو ملګرو په اړه مونږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادره شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنیو غړي په نظام کې وو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه مونږ ته زیات را رسېږي ځکه چې مونږ په مستقیم د هغوی سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه مونږ ته خبر راکوي. مونږ ته ډېر زیات معلومات کېږي په همدې خاطر باندې مونږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلې، او تاسو هلته په هند کې سفارت ورغلی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مو ورټکولې دي. دوی څه وایي درته؟
د افغانستان د پخوانی پوځ یو افسر رحیم الله چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي دوی په هند کې خپلې د زده کړې دورې پای ته رسولې دي او اوس په بې برخلیکه حالت کې دي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
متحد ایالات وایي هیڅ سرتیری به د بی پیلوټ الوتکې د هغه هوایي برید په اړه حساب ورنکړي چې په اگست میاشت کې په کابل کې وشو او د یوې کورنۍ لس غړي پکې ووژل شول. د پنټاګون ویان جان کربي پرون رسنیو ته وویل د ملي دفاع د وزیر او نورو پوځي چارواکو چې د دې پیښې د څیړنې لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیه تاییدوي چې پکې د حساب ورکولو هیڅ لارښوونه نه ده شوې. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ چې د عاملانو د مجازات غوښتنه کړې وه اوس وایي نشي کولی د امریکا په څیر نړیوال ځواک سره په شخړه کې ښکیل شي.
له نږدې څلور میاشتو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا هیڅ چارواکی یا همسرتیری به په کابل کې د اګست میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه حساب ورنه کړي. د پینټاګان ویان جان کربي د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل د ملي دفاع وزیر لویټ استین د جنرال کلارک او جنرال مکنزي چې د دې پیښې د څېړلو لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیې تایید کړې چې په کې په دې عملیاتو کې شامل هیڅ چارواکی او سرتیری حساب ورکولو ته مجبور نه دی. خغلی کربي زیاته کړه که دوی په خپلو څېړنو کې داسې څه موندلی وای چې په دې عملیاتو کې کمزوري رهبري، ناغیړي او یا هم د مجربانو په څېر عمل شوی وای څېړنې به بل ډول پیل شوی وای.
که وزیر باور درلود چې د اګست په 19مه د شوي هوایي برید په اړه ځواب ورکونه اړینه ده خامخا به له دې ډول هڅو ملاتړ کاوه.
د پینټاګان ویان د امریکایي نظامي چارواکو له قوله وایي د برید یو غموونکې تیروتنه وه او قصدن یې هم د ناغیړۍ له امله نه دی شوی. د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په وروستیو کې د اګست په 19مه امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په وسیله د کابل هوایي ډګر ته نږدې یو موټر په نښه کړ چې څو تنه پکې سپاره وو. دا برید د هغه خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته وشو چې د کابل د هوایي ډګر په یو دروازه کې وشو. مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه او د دیارلس امریکایي عسکرو په ګډون پکې یو سل اویا تنه ملکي افغانان ووژل شول. امریکا لومړیو کې په دې باور و چې دا موټر د داعش اړوند وسلوالو دی. هغه باور چې اوس ناسم ثابت شو موټر هم د داعش وسلوالو نه بلکې د یو مرسته کوونکي وو. متحده ایالاتو له دې پیښې وروسته یو پلاوی وټاکه څو دا قضیه وڅېړي. د قرباني شوې کورنۍ یو غړی ایمل احمدي چې په دې پیښه کې یو خوری او یو ماشوم وژل شوی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کول او لای هم کوي خو که امریکایي نه غواړي دوی نشي کولای له زبر ځواک سره په شخړه واوړي.
امریکا یو زبر ځواک دی موږ نشو کولای پر وړاندې ودرېږو. موږ څو ځلې وویل هغه کسانو چې دا کار یې کړی باید مجازات شي څو راتلونکي کې دا ډول کار تکرار نه شي. خو دا ځل امریکا وویل دا کسان د مجازاتو وړ نه دي.
په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي وایي هېواد امریکا ته د دې کورنۍ د لیږد په اړه ژور فکر کوي. هغه غوښتنه چې قرباني شوې کورنۍ هم له دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې کړې وه. له دې وړاندې هم د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي د اګست د 19مې پیښه یوه غموونکې تېروتنه بللې وه. دا برید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په وروستیو ورځو کې او په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو څوارلس ورځې وروسته وشو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانۍ د ارزښت لر اټیټېدو وروسته لننګرهار راپورونه وایي چې د خوراکي موادو د پلور غنی هټي ترل شوې دي. سوداګر وایي اوس مهال به ثابت نه دي نو غره غنی چې هټې بندي وي. ام خلک شکایت کوي چې د خوراکي موادو د هټیو د بندیدو لکبله لګنو ستونز سره مخامخ دي. دوی هم درځوي چې چارواکي بای نه کنټرولوي د خار په یوه څنډه کې یو څه په یو بیا او په بل برخه کې په بل بیا پلورل کیږي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات را کوي.
لتیری اورځ راهي چې کله چې ډالر د افغانیو په وړاندې باندې په بیساری ډول باندې لوړ شو، د نګرار په مرکز جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی دا وټړل شو، د مالکانو لوري نه د پلور د مرکزونه وټړل شو. دلیل دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیرته پلور په افغانیو، او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولای چې په دغه حالاتو کې پلور وکړي، ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په ښار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوی دي، او چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دی دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بل موضوع چې خلک یې وایي هغه دا ده چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ تر لږه 13 ورځ سهار یوه 8 کیلوی بوري وړه چې دي دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستې، خو ما خام دغه نرخ لکه تلګه 3300 ته ورسید. نن چې دغه نرخ 3200 3300 کې چلیږي. دغه سی وړي دغه سی نور د ژوند نغ لومړنۍ ارتیا ویچلي دا، نو په ټوله کې دغه یو جدي ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي، او د نرخونو کنټرول خلک وایي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دی. د خار په یو برخه کې ځین شین په یو نرخ باندې خرڅیږي، د خار په بل برخه کې ځین شین په بل نرخ باندې، او هیڅ څوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابوین کې نه دي. موږ هڅه وکړه چې دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږیږو، خو دوی زموږ ما اړیکا ځواب نه کړه او ونه توانیدو چې دوی سره
د افغانۍ د ارزښت لر اچېدو وروسته په ننګرهار کې د اړتیا وړ موادو د هټیو د بندیدو په اړه راپور مو اوریده. له کابل، هرات او ځینو نورو ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې ثبتېږي، خو بیا هم د دې ځای ډیری اوسیدونکي د کووید-19 واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بیلابیل جانبي عوارض او زیانونه لري، خو د روغتیا متخصصین دغه واکسینونو لګول اړین ګڼي او وایي دا ګټور درمل دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګول او ډار جانبي عوارض په کوډنولس په باوري بهرنۍ د سیسا او د سنوري کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي د هغه ګنګوسي رچ لامل د غزنی ډیری اوسیدونکو د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بي سواده او په بازار کې د دوه لاسو په مزدوري بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساخلي. ابي بولاد غزنی شهر اوسیدونکو یو شاخوا 40 کال عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وايي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي، معلومه نه ده دای څه جوړ کړي. باج خلک وايي دا دي انسان مردانګي ضعیفوي، باج خلک وايي شنو جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وايي څه غاسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجالاتيږي. باج خلک کوي او باج نه کوي. او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډیر اخیده په دې باندې نه لري.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه او میکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکو او وژونکو بولی، خو د غزنی ځین نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې لنوم اخستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نو موړی وای زما په نظر ګټه به زیاته وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوسي ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دي ولا نه لري، هغه به نو دې ته معلوم وي.
او خلک وایي دا بدن کمزورې کوي، دا د کافرانو شاید دا دي، دلته مسلمانان ضعیف کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
روغتیاي ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیات دي. د امنه روغي متخصص ډاکټر نظر ولی زاده:
زموږ په جامعې کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنه د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکه لري. عوارض جانبي به لري ټول دواوی په مجموع کې، ولی دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو د اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایروس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایروس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایروس بابېزه د غربي نړۍ د سیسه او رشخان ګڼي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه خبرو. د شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مرستیاله وای په تیرو څلورو میاشتو کې له افغانستان څخه تر سلو د زیاتو هغه وژنو ریپورتونه ترلاسه کړي دي چې له محاکمې پرته وژل شوي دي. ندا الناشف په خپل نننۍ وینا کې ویلي دي چې لک تر لګه د دوا ویادي وژنو مسول طالبان دي. د طالبانو د حکومت یو ویاند خغلی وسیق ازادۍ رډیو ته د ریپورت رد کړه. وی ویل چې د دې ریپورت معلومات بے بنسټ دي. نن په کابل کې د یو مین چاودنې لک تر لګه یو کس وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. دا هنګری چارواکی وایي د سربیا پولیس ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې وته نه پکې وژل شوی او څلور نور پکې ټپیان شوی دي. ایران د 2015 کال د اتمی تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې په وایناي د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا ورسلاغه ده چې د ایران سره د دې اتمی تړون د بیا شوندې کولو پر روانو خبرو کې خکیلو اروپایي ډیپلوماټانو ویل تهران نوی وړاندیزونه مطرح کړي دي چې د دې تړون سره اړخ نه لګي. او په ډنمارک او ناروی کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا ونی به په دغو هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د وایروس د نوې بڼې اومیکرون وي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیس پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د ریګنیونی دوه ورځېنی سیالي نن سه‌شنبه په کابل کې پیل شوه. د اولمپیک ملي کمیټي او ورزش ریاست سرپرست نظر محمد مطمئن دغه سیالیو د پیل پر مهال ویل چې د ریګنیونی په دغه سیالیو کې به 216 تنه ریګنیون کې د کابل ولایت ل شپږ وشتو کلبونو څخه سیالي وکړي. کاغلی مطمئن وای په افغانستان کې د ورزش لپاره چاپیریال او امکانات برابر دي او په بهر کې ل افغان ورزشکارانو یو غوښتل چې خپل هیواد ترستانه شي. د دغه سیالیو مخه د غیګنیونې لملي لوبډلې څخه د ملاتړ لپاره د غوړه غیګنیونکو چیرو انتخاب بلل شوې دی. یادې سیالي د ملي اولمپیک کمیټې په جمعني اعظم کې پیل شوې چې ویل شوې په ورځنی ډول به یت باندې 2000 کسان ننداري ته ورزي. په کابل کې د فوټسال سیالیو په دوام نن د الف ګروپ درې لوبي تر سره شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناواک نن سه‌شنبه ازادي رادیو ته ویل په لومړی لوبه کې د حبیبیانا فوټسال لوبډلې وکړای شول 15 د دوو پوړاندې جهیش لوبډلې ته ماتي ورکړي. په دویمه لوبه کې سولي لوبډلې 12 د دیو پوړاندې د سرکسازي لوبډلې لمخیل لري کړه. او دغه سیالیو په دریمه لوبه کې هم سالسال لوبډلې 3 د دوو پوړاندې مخابراتو لوبډلې ته ماتي ورکړه. د کابل فوټسال سیالیو لیگ چې پرون دوشنبه پیل شو 15 ویش لوبډلو پکې ګډون کړی چې په څلورو ګروپونو کې سیالي کوي. او د فوټبال په ډګر کې د منچستر یونایټډ لوبغاړو او دغه کلب د څو روزونکو د کورونا ټیسټ مثبت ختلی او د لوبو له دوام راګرځول شوی دی. په اروپا او بریتانیا کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په ډیریدو سره د انګلستان فوټبال غوره لیگ سیالیو کې د شاملو لوبډلو د 240 لوبغاړو د کورونا ټیسټ مثبت ختلی. دغه 240 لوبغاړي د برایټون، تاتنهام، لستر سیټي، منچستر یونایټډ، استون ویلا او نورویج لوبډلو لوبغاړي دي. له همدې عمله دغه لیگ لپاره د چمتووالي لړۍ او د ځینو لوبډلو ترمن سیالي هم ځنډیدلې دي. وړاندې تر دې د یکشنبې په ورځ هم د برایټون او تاتنهام لوبډلو ترمنځ د فوټبال لوبه له دې عمله وځنډول شوه چې د یادو کلبونو د لوبغاړو ترمنځ د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې وې.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشمن سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو د نشي توکو پر ضد د مبارزه د ادارې په خاني کارکونکو وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي موتاد دي. البته دا غش میره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوی و. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به عام خلکو ته مزاحمت کوه. په نشي مواد روګ دي خو تر یو حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشیانو کورنۍ په تېرې بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي.
هم چې کور ته راشي جنګ را سره کوي، خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی وم، دا لاس مې وسایبي دی.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله یې چې میړه په نشو اخته شي، بیا نش کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوري بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکو نرګس ته چې د 15 ماشومان ساتنه ور په غاړه ده، وای میړی بدو ملګرو په نشاخ تکړ.
خراب انډیوالان سره کې نستو چې د موتاد شو. اول خو د 12 کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را ناخلي، پلم چې کار ته راځم از ما سودا کوړتي چې ماشومان سره می جنگونه کی.
نرګس وای د خپل وړو ماشومان لپاره د موتاد سړی هر ډول ظلم ته دی. وهل تکول تیریبی لوګی تندې دار ترانس په پټه خلص غمی. میړی ورته وای ک دته د نشي موادو د اخستلو لپاره پیسې پیدا نکړي، بچی ور ناخلی دا د پلار کوټلیکی.
هر شی چې مخته پروت په مغی باندې گذار کړي دا باندې د خپل اولادونو د خاطر مناسب چې ماشومان می به مکتب او به دغه پات کیږي. ډیر می تهدید یار وخت تهدید کړي، مخزو د خپل ماشومان د خاطر وال تکول می تیر کړي دي نیمه وخت. زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کني خوشاله هر طرف ته چیزی وی لاره شد. بچیان میم خیلی چی نه زمان تا خود پلار دکور نه ندیره اولی ما شما خود زمان دستا خونی دقیقی زم غلی نیستم اوال تکاول تیرو ما شما نیزه نپریدم چی دستی پلار سر زندگی او کی.
یا خواه کسان بی چی وروست پا نشو اختشی خوزین کورانه بیا سرال دی چی پویگی چی زوی متاد دی د دې لپاره چې ځان ورنخلاص کړي واده ورته کوي. په دې ډول خپل ټول مسولیت د یوې میرمنې په اوږو باروي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې په نشي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول له جلې سره لوی ظلم دی.
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد و نه اوسي. دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کېدلی شي. معتادین اس د دې وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسؤلیت ورته ورپغاړه شي.
د نشي سړي میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپوري اوري. دومره پټي تسترګ ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه معتاد کړی وي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلند په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بې باور کړي. دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی.
امن محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخرب اغیز لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کیدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بللي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډیر کله معتاد انسان مېرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخت دی په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم هم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس پښتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپل په معتاد کس هم څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کسر ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د دوست په خبره د معتاد پر میرمنې او ماشومانو لر رواني اړخه هم لوی بوجوي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي. دا چې معتاد وګړی خپلې میرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي، په دې کار سره بې شمېره رواني زیانونه ور اړوي.
عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتي. بل مورې چې ډېر مهم ده، هغه ټولنیز اړیکې دي. هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده، هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلې یا پخوای درلودلې نور خلکو سره نورې نشي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور له ټولو هغو کسانو څخه چې د کار او کسب زمینه برابرولی شي غواړي چې د معتاد کس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته یې د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاق برانو ته هم وایي چې که چیرې د نشه یي توکو لیک درا لیک بند نکړي نو خپل اولادونه هم ور باندې اخته کیدلی شي. لن موړي سره مې مرکه کړي، په فایل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ پلوری بیایی.
مشکل داره چه دوی دا فامیلیونه دی، دوی بچیان دی، دوی دا تعلیم، دا درس، دا نفقه. خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که میرمن سواد نلری، تعلیم نلری، داقه مثلا 15-16 و بچیان کور که لری، اقا بچیان خواده نفقه غوری اخدا، میرمن بی سواد دا کار نلری، چه شو که؟
دوی پیو بلا دنیا که دی مسئولیت احساس نکه بیا چه کور ترسی، له چار چلان نه راتوایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي. بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي، بیا چې کار ترشي بیا خوشونات دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی. که اته د څه خلک مالی دي دي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی، هغه مجبورې منطق ته زمنګ پدې د قبلا کې دوی منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو بس مور باندې به فشار راچ او چې سر کا پیسې راک چې منګه وی بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به ک نور څه نو پیسې به پیدا نه کړی غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره ولا خپل ماته قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل مجبور مایزه کچی و بشرمی که بیایی که وحل که اتا شیشه ماته ای دقیقه دالی جنو شیشه ماته کرلی.
تاسو علت چه گرنه ای چه پدی ورسته او که ولی اقا کسان چه نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سد؟
سو کالای مثلا 55 کالای مخ که اقی وقت که دقیقی رویون و چرس و دقشاین باندی چوک نو مانا باندی منو پویده لویس نم وو اصلا تلویق 55 کالای چه دا جنگون دی وطن در آقلن دقشاین سر خلق دغه شو د دې نه مخکې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و یو دوا ته پر وای کچا یو شی ګوګنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی د جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي
هغه کسان چې د نشئی مواد او کارکل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب آیا د څه ورځ برانه سي چې خپل هم د څه یو زیان وکړي چې بیا خپل کار باندې پښیمانه وي
مثال موږ لرو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد لپاره د ګټې لپاره د پیسو لپاره د تجارتي مسایلو لپاره چې دوی ته په دا لار کې هغه راځي یو مفاد پر شي پیسې په پیدا کې ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږدي به شي څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته یي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه ببارو په بد ورځ پراته آیا دای په خپل بیا راز نه وړي خامخا په دای په ټولنه کې نارام پاتې کله د په خپل سر باندې راشي بیا دای پوي چې د ما څه بد کار کړی دی چې حالت از ما بچی را رسیدل
ال دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغه کسانو ته چې معتاد دي دوی تابان په کور کې میرمنې لري بچی لري اوس خو نارینه معتاد سوی دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه زیات یا قل سبا او د بیګای مړی ډوډۍ ولري
د دوی وظیفه هم ده منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري او په څنګه د ټولو نه مهمه ده چې د غوي د ولګي او د بيدستي غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي
موږ د معتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق سره شریکې کړې نموړی وای
په لومړی سر کې د معتادین یا په مخدره موادو باندې سروج د کسان غویل سړکونو څخه او نورو پارکونو د ځایونو څخه راغون سوي دي او هغه ځایونه تول سوي دي ستدي علاج وسی او ملجای وسی او له هغه وروسته بیرته د دې جوګه چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو لپاره کار وکي روزګار وکي او د دې ترڅنګ د کورنۍ د لپاره ځینې داسې برنامه سته مؤسسات داسې لاغو سره موږ په تماس کې یو کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامه او حرفوي کورسونه درسونه پیل کې سی په کلو باندې کې په خادي تر سره کول ترڅو زنانه هم کولای شي دغه حرفوي درسونه کې برخه واخی او لاغې لارې څخه به د خپل کورنۍ احتیاجات پوره کړي موږ زیات کوشش کوو چې په دې هرڅ کې ډیر زیات خدمت وکړو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې نشه د ځان خځې اولادونو او ټولنې بربادي ده د کورنۍ غړي لدی زهرو څخه وشغوري ترڅو ځان میرمن او بچو ته لوی سرخوګای نشي موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو لمونږ سره تماس ونیسئ او د خبرونه د لاخوالي لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 4 شپاک سوو یو تربیه پرځای کې چی است الله مو مال او ملګری
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اساسي او بشري حقوق سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هيله د چټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو، چې درون ملما هم لرو، چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال، دوی ته په پیل کې خراغلاست وي اصولي سپ تاسو ته خراغلاست وي خپل پښتنې به مطرح کو. د انتخاب حق البته یعنی کده علمی نظره حقوقی نظره را تعریف کړی نو خبوی
ډیره مننه راځو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقي نقطه نظر او د علمي نقطه نظر څخه تعریف کو، چې د علمي نقطه نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز را ایستل دي د غشانو یا کسانو یا چیزونو له مجموعه څخه، که چیرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخ کیږي، چې دای د هغو څخه بعضې شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر ښه راځي یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامیږي، نو دا د علمي نقطې نظره د انتخاب حق تعریف وو. او بل که راشو د حقوقي نقطې نظر څخه یې تعریف کړو، نو هغه دا چې د یو کس یا یو شی یو څیز را ایستل دي د دوی شیانو د مجموعې څخه، چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو او که چېرته اسلامي هیوادونه وي د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف به دا شی نه وي او د هغو په مقابل کې به کوم وده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کورودان اصولي صاحب، راځو محدودیتونو باندې به وغږېږو، چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري که څنګه؟
نو اختیار چې ده محدودیتونه لري، په مکمل ډول انسان نشي کولای چې د سزله وغوړي هغه تر سره کړي، د خپل د اختیار حدود لري په جامعو کې، د هیوادونو په قوانینو کې، د هیوادونو په پورپونو کې، د هیوادونو په مصاحبو کې، چې همدغه د اختیار حدود، همدغه قوانین، همدا اروپادات، همدا مذاهب ټاکي، چې د غوڅخه انسان نش کولای چې سروي انسان د غوڅخه په خوړوي، ځکه په کوم سیمه کې، کوم هیواد کې چې کوم خلک اوسېږي، هغه د همغو قوانین او اروپادات او د همغو خپل مذهب تابع وي. که چېرته یو شخص دغې څخه لوړ لاشي، نو هغه ټول خلک بد پر وای، حتی د قوانین په اساس باندې جزا ورکول کیږي، چې په دې اساس مدني مسؤلیت او جزایی مسؤلیت او همدارنګه اخلاقي مسؤلیت ورته متوجه کیږي. نو اختیار دې محدودیت لري، انسان په مکمل ډول نشي کولای چې دوی هر څه تر سره کړي زلي وغواړي.
البته دا به هم پښتم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه سوال شوی دی.
ګوره که چیرته مو د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته، یا چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین، اساسي قانون، جزا کود، مدني قانون، تجارت اسلامه او نور قوانین، او همدارنګه نړیوالو اسنادو ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه، او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو، په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نه کړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار په برخه کې یو ماده راغلی وي چې البته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي، خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده، چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشتمه ماده کې وایي هر څوک حق لري چې کار وکړي، او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پیدا شوی ده، او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوي.
او همدارنګ د انتخاباتو برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کی او یا بل ترایو کاری په دغه اختیار لري چې ترایو ورکی په ترایو کاروي کارا کاروي د خپل ځان انتخابوي بل ترایو ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوقو په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه د تورت ډیر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري. خو د افغانستان مدني قانون په 1992 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې حق منابع دوی تشریکوي د حق منابع دو برخوتی ویش چې یو حقوقی تصرف ته بلکې حادثه ده او د حقوقی تصرف د خپل لسې وای چې د انسان په د ارادي سره یا په اختیار سره رامنځته شوی ده. خپل یو اختیار د حقوقی تصرف ده یعنی د انسان په ارادي سره یو کار تر سره شوی وي هغه خپل حقوقی تصرف یا د انسان په اختیار یا په ارادي سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف بل کی چې دلته خپل په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپل هم د اختیار په برخه کې شخص حقوقی تصرف ته یادونه شوې ده.
کوربدان ارزو اسلام ته البته د اسلام نظر به هم وسېډو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوی دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قران کریم کې د سورته یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان او چې امید چې دوی ته به ګټه ورسی پدې کې الله جل جلاله د انتخاب حق برخه کې فرمایي چې تو یعنی انسان چې انتخاب لری انتخاب اولی شي نو دا خلک چې دوی خپل انتخاب کړی دی امید چې دوی ته به ګټه ورسوي. او بل ځای کې فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړئ هغه تاسو ته ورسي یعنی تاسو چې هر څه غواړئ دا یو انتخاب دی په دنیا کې چې تاسو هر شی هلته انتخابوي نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامی شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او احادیث او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق او برخه کې مختلف موضوعات شتون لري. خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په اسلامي شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکي دي چې هغه محدودیت لري چې ته خپل حد څخه به اخوا نه اوړي.
اها مننه کو اصول سیب چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه مهم رڼا واچوله همدارنګ اسلامي قوانینو په اړه هم مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپل وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمينه برابر کړي.
حکومتونه ډیر مکلف نیت لري چې خپل خلکو ته خپل افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده هلته زمینه سازی وکړي هلته هغو خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې هغې ته ځایونه هغې ته کارونه پیدا کړي نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلف و انتخابونو سره مخ کیږي لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي او د نور دندې په ټاکلو کې او همدارنګه د یو وظیفې پیدا کولو کې چې هغه خپله خلک دوی انتخابوي د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي. نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی ته باید د دې زمینه مساعده کې چې خلک ناهیلي نه کړي او خلکو ته هوډ ورکړي خلک نور هم تقویه کړي.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب کور ودان. که په پای کې راته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه. خبابي
زما پیغام دوستان ته دا چې کله چې دوی انتخاب کوي په انتخاب کې باید دقیق اوسیږي. په انتخاب کې د چا څخه ترس ملرې مشوره ورسره وکړي خو ترس ملرې د ترس ته چې زموږ زیاتره مشکلات یې موږ ته مخته راوړي دي او زموږ ډېر پلانونه یې خراب کړي دي. او کله مو چې د چا سره مشوره کوله مشوره یې دغه خبره د ځان تحمیله وایي ما پوکې فکر کوي وروسته د فکر نه یو شی انتخابوي.
ډیره زیاته مننه اوسل صاحب چې موږ ته وخت راکا او په خبرونه کې را سره وای کور ودان. درنو دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې تاسو په زور کې ازریګم تاسو ټول په لاس پارم الله مو مال شي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.